سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د خالی ورځ د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده د سلام پختونخوا خبرونه نه د نن د نه ساته خبرونه پیل کو د مشال ریډیو د خبرونه با تر مخام تر شپږو بجو پورې دوام لري سلام پختونخوا خبرونه کې زستا سو قربا مجید بابر یما په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل چم گاوند حال هم شریکولې شي سو سندرې با هم درته ورو پاول خبرونه وړمبې د مشال د خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر انتونیو ګوتریش په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاسو ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وژل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پرلت روان دی د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوه ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې خودلی دی او ستمشال د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټر انتونیو ګوتریش په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د سیلاب له امله له ستونزو سره لاسو ګریوان پاکستان سره پراخې مرستې وکړي ګوتریش دا مهال د سیلاب د پلو سره د یووالي او د پاکستان ستونزو ته د نړۍ پام ګرځولو لپاره د پاکستان په دوه ورځني سفر دی هغه د سپتمبر په اتمه پاکستان ته رسېدلی د سپتمبر په نهمه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره د ملاقات نه پس یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ګوتریش زیاته کړه
So there is an obligation of the international community to
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب او هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي
د غړي خبري غونډې پر مهال هغه وویل د هیواد سیلاب د پلی پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو خوشا دیرش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی نوموړي پاکستاني چارواکو ته وویل هغه به له سیلاب د پلو سره د مرستو په خاطر د نړیوالې ټولنې د پام اړولو لپاره خپل پوره کوشش کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د مشر مننه وکړه بلخوا د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې په خپل ورځني راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د پشکال د بارانو له امله د راغلو سیلابونو له وجې د وژل شوو مجموعي شمېره 1496 ته رسېدلې امریکا د پاکستان د سیلاب د پلو سره د نورو اضافي 60 میلیونو ډالرو مرستو اعلان کړی دی د امریکا د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی د سپتمبر په نهمه په خپله ویبپاڼه خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا اعلان تېره ورځ د پاکستان په سفر ورغلي د دغې ادارې مشرې سمانتا پاور کړی په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مرستې له هغو څه د پاسه 150 میلیونو ډالرو نه علاوه دي چې امریکا تېره اونۍ د سیلاب د پلو سره د بشري مرستو په ترڅ کې اعلان کړي د خبر پاڼې له مخه له اګست 12مې راهیسې امریکا پاکستان سره د سیلاب ځپلو سره د مرستو په برخه کې په مجموعي توګه څه د پاسه 50 میلیون ډالر مرستې کړي سرکاري ریډیو د خارجه دفتر د ویان عاصم افتخار احمد په حواله وایي چې د ملګرو هیوادونو او د بشري ادارو لخوا تر دا مهال د پاکستان د سیلاب ځپلو سره په امدادي سامانونو بار 12 الوتکې پاکستان ته رسیدلې دي نوموړي ویلي چې د متحده عربي امارات لخوا یو کم 10 ترکی لخوا 11 د چین او قطر لخوا 3 د امریکا لخوا 3 د فرانس ترکمنستان ازبکستان او اردن لخوا 1 د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا 3 او د خوراک د نړیوال والې ادارې لخوا دوه په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار الوتکې پاکستان ته رسیدلې دي په ډېر اسمل خان کې میشت افغان کډوال وایي سیلابونو په ماجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ اغېزمنې کړي او کورونه یې لاهو شوي دي دوی زیاتوي چې اوس بېیارو مددګار تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي یو افغان کډوال حاجي اسلم د سپتمبر په نهمه مشال لیډیو ته وویل په پوشپل سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سلو کورنیو کورونه په سیلابونو کې ړنګ شوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR ویلي سیلابونو په پاکستان کې څه د پاسه 400,000 افغان کډوال اغېزمن کړي دي اخوا د ډیر اسمل خان ډیپټي کمیشنر نصر الله خان مشال ریډیو ته د سپتمبر په نهمه ویل چې له کډوالو سره سمرستي کړې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلوچستان د هرنۍ ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وجل کېدو پر ضد نن په 28مه ورځ هم د احتجاج په توګه پرلت روان دی. د پیښې پر ضد تېره ورځ د هرنۍ په شارګه کې یو احتجاجي جلسه شوې کوم کې چې د ملت پال او مذهبي ګوندونو ځایي او صوبایي مشرانو ویناوې کړې دي. جلسې ته د قومي جمهوري غورځنګ د بلوچستان صوبي مشر احمد جان ریا تکړه
د جلسې برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپل غوښتنو
اوریدونکو د یوې ټکنیکی ستونزې له امله د احمد جان خبرې مدرته واو نه راولې. هغه ویلي په هرنۍ ضلع کې ټول معاملات د اف سی ځواک او پوسټ په لاسونو کې دي، حتی په سکولونو او کالجونو کې هم دوی ناست دي. دا ټول اختیارات باید ضلع انتظامیې ته حواله شي. پر دې مهال یو ځل بیا غوښتنه شوې ده چې د 14 اګست د هغه پیښې د پلټنې په خاطر عدالتي کمیشن وټاکل شي کوم کې چې د نیشنل ګوند یو ځای غړی خالق داد بابر وجل شوی و. بلخوا صوبایي حکومت ویلی دی چې د پرلت د برخوالو د غوښتنو د جاج اخیستو په خاطر جوړ کړل شوی کمیټه کار پیل کړی. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاسټن ویلي اوکراینی ځواکونو د جګړې په ډګر کې په دوو ځوابي بریدونو کې د بریالیتوب نښې ښودلې دي. هغه زیاته کړه چې امریکا به تر هغې د روسي سرتیرو د یرغل په وړاندې په مبارزه کې د کیف ملاتړ کوي تر کومه چې اوکراین ته ضرورت وي. د سپتمبر په 9 په پراګ کې د آسټن د څرګندونې د هغو شواهدو پر مهال مخې ته راغلي چې اوکراینی ځواکونو د سویلي خرسون سیمې تر څنګ د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف په ختیځ او سویل ختیځ ولسوالیو کې پر مختک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په ختیځ کې د پوز د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او د شپې په ویډیو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د دې اونۍ د ځوابي عملیاتو له پیل راهیسې تر ډیر شو زیاتې آبادۍ بیرته نیولې دي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د تاسو کوربا مجید بابر یم. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ سره برخه واخلئ، د خپل چم گاوند حال سره شریک کړئ، تاسو سستون دي د هغې نه مخبر کړئ. تاسو ته موږ ته در رسیدو ذریعه وړاندې کوو. دا به تاسو ټلیفون په لارې موږ سره رابطه کولی شئ، خو د هغې نه مخکې به سوره پورونه درته اورم. زموږ ته در رسیدو ذریعه دادی
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پری خو دی شي.
اوریدونکو تاسو سره به خبرې کوو، خو ډومبه درته یو څو راپورونه وړاندې کوو. د سر راپور ته ورځو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش د پاکستان له سیلاب د پلو سره د پراخو نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. نوموړي د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل په هغه هیواد کې سخت مالي او ځاني تاوان رسیدلی دی. نړیواله ټولنه دی په ور سره پراخې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې انتونیو ګوتریش د پاکستان د سیلاب د پلو سره د خواخوږۍ، یووالي او د تاوانونو جاج اخیستو په موخه په دورنی سفر دغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره پراخې مرستې وکړي. ګوتریش د سپتمبر پر 9 په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره تر ملاقات وروسته د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل د هیواد سیلاب ځپلې پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د لومړنیو معلوماتو له مخې سیلابونو شاوخوا دېرش ارب ډالر پورې نقصان رسولی دی.
د نړیوال ټولنې ذمہواری جوړیږي چې په پاکستان کې په دې حالاتو کې په پراخه کچه مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې دا ذمہواری هم جوړیږي چې د آب و هوا ککړونکو ګیسونو مقدار خورا کمولو مسله جدي واخلي او د پاکستان په سیر له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د حالاتو سره د مطابقت، مقاومت او بیا رغونې په برخه کې ضرورت لري. موږ ته معلومه ده چې زموږ مرستې په سمندر کې د یوې قطرې برابر دي، خو موږ مکمل ژمنتیا لرو.
ګوتریش او وزیر اعظم شهباز شریف ویل د سیلابونو اصل وجه ماحولیاتی بدلون دی. ګوتریش د سپتمبر پر 8 د شپې ناوخته له سیلاب ځپلو سره د یووالي او د هغوی لپاره د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته په 2 ورځنی سفر ورسید. د وزیر اعظم دفتر په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ګوتریش او شهباز شریف د سیلاب ځپلو لپاره جوړ د رابطو د کمی دفتر یا فلډ ریسپانس سینټر ته ورځي او په پاکستان کې به له سیلاب د شوو زیانونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. ګوتریش په خبري غونډه کې په پاکستان کې د سیلابونو لامل په شوو زیانونو خفګان وښود او وی ویل چې ملګری ملتونه په دې مشکل وخت کې د پاکستان سره ولاړ دي. وزیر اعظم شهباز شریف د ګوتریش مننه وکړه چې له پاکستان سره د خواخوږی او یووالي لپاره هلته تللی دی او د مرستو هوډ یې ښودلې دی.
پاکستان کے عوام اور خصوصی طور پر وہ کروڑوں لوگ جو اس وقت پانی میں گھرے ہوئے ہیں
د پاکستان ولس او کورلونو هغه خلک چې په اوبو کې گیر دي، ګوتریش د دې ویلو لپاره دلته راغلي چې نه یوازې په دې مشکل وخت کې ورسره د ودریدو ټینګار وکړي، بلکې د ملګرو ملتونو په دایره اختیار کې چې څومره ذریعہ دي په عمل کې یې رابلی چې د سیلاب ځپلو مرسته وشي. زموږ چې څومره پلونه په زرګونو سړکونه د ترانسپورټ او راتې نظام تباه شوی دی، د هغې د بحالۍ او مرمت لپاره چې څومره دوی کولی شي هغه به کوي.
اور مرمت کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑا یہ کریں گے.
رویټرز خبری ایجنټ سوای د پاکستان په شمالي سیمو کې د واورینو کمرونو د ویلي کېدو او سختو بارانونو لامل په سیلابونو کې شاوخوا 1491 کسان مړ شوي دي. پر دې سربېره د هیواد په مختلفو برخو کې سړکونو، پلونو، کورونو، سارو او فصلونو ته هم په پراخه کچه نقصان رسیدلی دی. د سیلابونو لامل ګڼ خلک بې کوره شوي دي. حکومت وایي سیلابونو 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او تر 1.5 ارب ډالر پورې نقصان اړولی دی. تر دې مخکې د اگست په 10 ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو لپاره د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. دا راست چین، کینیډا، ترکیه او آسترالیا له سیلاب ځپلو سره مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سپتمبر پر 9 په بیان کې وویل چې د پوز مرکزي کمانډ یې اغیزمنو خلکو ته د بیړنۍ خوراکي او نورو شیانو رسولو بهیر پیل کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی هم د سیلاب په دې موضوع کې پاتې کیږو. وردور ډیر اسمل خان ته په ډیر اسمل خان کې سیلاب ځپلي افغان کډوال وای په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه کډوالو مشال لري ته ویل چې سیلابونو شاوخوا سل کورنۍ اغیزمنې کړي چې دا مهال د سرپناه او خوراک بندوبست نه لري. دوی وویل ځایي انتظامیه د مرستې غوښتنه کوي. ځلې انتظامیه وایي ټولو سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو بوختي، خو د افغان کډوالو سره مرستې د ضابطې سره سم د افغان کمیشن ریټ په هدایاتو کېږي. نور تفصیل مليحه امیرزاده.
په ډیر اسماعیل خان کې میشت افغان کډوال وای سیلابونه په مهاجر کیمپ کې میشتې شاوخوا سل کورنۍ غیزمنې کړي او کورونه لاهو شول چې اوس بیا یارو مددگار ترشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. یو افغان کډوال حاجی اسلم د سپتمبر پر 9 مشال ریډیو تویل په پوشپول سیمه کې د افغان کډوالو د شاوخوا سل کورنۍ او کورونه په سیلابونه کې ډنګ شوي دي او مرستو ته اړتیا لري، خو حکومت ورسره په مهاجر کارډونو خودلو کومک نه کوي.
دا ډیر اسماعیل خان پوشپول دا تقریبا په 100 کورونه زیات افغان مهاجرین دي، مطلب په ټولو باندې سیلاب راغلی دی، خالي سره نم بچ کړي دي، نو هیڅ شایم پاته نه دي. ټول کورونه داسې یو شان ته پراته دي، حکومت له طرفه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. عوامو دا یو کیلو دال، یو کیلو غوړي، دا شیان موږ سره کیږي، نور د موږ لالا چې علاوه یو طریقه نشته. بس خالي سره نم ایستلی دي روډ ته،
په پاکستان کې افغان کډوال د پروف اف رجستریشن یا د پی او آر کارډونو لرلو په اساس وسیږي. په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې د پاسپورټونو، د شناختی کارډونو او نورو اسنادو او د خلکو ثبتولو ادارې نادرا په مرسته کډوالو ته د سمارټ کارډونو ورکولو عمل پیل کړ چې په قانوني سند لرلو یې په ورځني ژوند کې ورته اسانتیاوې پیدا شي. د UNHCR د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت 14 لک رجسټرډ افغان کډوالو سي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي. په ډیری اسماعیل خان کې میشت سیلاب ځپلي کډوال وای له شاوخوا 10 لسیزو راهیسې هلته په کیمپ کې ژوند کوي. د دوی کیمپ د خوړ په غاړه دی چې د دوی په خبره سیلابونه پرې راغلل او هر څه تباه کړل. یوې کډوالې سنگینې بیبی مشال ریډیو ته وویل له بچو سره تر ونو لاندې په ډیرو سختو حالاتو کې ناستی چې خیمو، خوراکي سامان او حکومتي پام ته ضرورت لري خو څوک یې غم نه خوري.
موږ په داسې حالات کې یو چې یوه ونه د تر ونه لاندې ناست یو، بس ډېر بدل ده په موږ باندې. موږ خیمو ته ضرورت، خوراک او چای ته ضرورت، پیسو ته ضرورت. هاخوا خلک وتلي دي، دالې په روډو کې پراته دي، دوکانو کې پراته دي. ښځو ته د خیمو ضرورت مثال چې دومره سوری جوړ کړي قسم دکه د اعتبار کې جراسه وي ګوره. ډېر څلوېښت له بکی زموږ پیدایش تلته سوی ده. ستا دانې پې خطرې خارس، ما باندې خپله داسې خارس لګېدلی ده چې ټول لاسونه مې وکه خراب دي. ډاکټر راغلی و، بیا داسې کمې کمې ګولۍ سره ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سیلابونو په پاکستان کې 10 لک 21 زره افغان کډوال اغېزمن کړي دي. د ادارې مرستیالې مشرې کیلي کلیمنس د سپتمبر په 10مه په ټویټر په پیغام کې د کډوالو لپاره د مرستو غږ وکړ. اخوا د ډېر اسماعیل خان ډپټي کمشنر نصرالله خان مشال ریډیو ته وویل چې له کډوالو سره مرستی کړی دی. دی البته دا خبره ناسمه بولی چې گواکی په مهاجر کارډونه لکډوالو سره لمرستو انکار کړی.
د افغان ریفیوجی دی پرایم ریسپانسیبلیټی دلته زموږ یو وی ډیسټریټ اډمنستریټر هغه ډایرکټ سفرون انډر راځي او افغان ریفیوجیز مینجمنت ټول دا غی کاری. خو هغه چې کله داسې فیل کی چې موږ نه کس اسسټنس پکار دی غی ته نو غی به موږ ټول کی نو هغه اسسټنس بیا موږ ایکستند کو هغه کم کوآپریشن سپورټ هو باوجود دې چې دا ټول ایس او پی دا کم چې لیګل پروسیجر دی. خو زموږ نوټیس کې نالج کې چې شرط غلی دی منګا دا خیال نه کړه دا فلډ فون د سچويشن کې باز مونږ رور یا خور یو تکلیف کیو مونږ به دا تاسو کو چې ته پاکستانی کته افغانی لکه مونږ دا کتلی دي صرف چې انسان دی او تکلیف کې دی چې مونږ ولا سکول شو مونږ کړی دي. زما نالج مطابق خو سامان سره ډیسټریبیوټ شوم دي، سامان سره راشن وغیرہ ډیسټریبیوشن وغیرہ شوی دي، سټانډز وغیرہ هم شوی دي. او بیا هم کته تاسو دا وایز به فردر ویریفای کوم.
د ډیر اسماعیل خان اډیشنل ډیپټي کمشنر اقبال وزیر هم مشال ریډیو ته ورته خبره وکړه او ویل چې لکډوالو سره مرسته د ضابطه او قانون لمخ کې د افغان کمشنریټ ضلع مشر تر وینا وروسته کیږي او هغه لا ورته سن دی ویلي. هلته په ډیر اسماعیل خان کې د کمشنریټ ضلع مشر دفتر پر فیسبوک د ویزایی رسنۍ د اگست 1 نیټه خبر شریک کړي چې پکې لیکل شوی چې عادل شفی پوشه پوله ته ورغلی او هلته له سیلاب ځپلو سره لیدلی دي. په هغه خبر کې راغلی چې نوموړي کډوالو ته سمدستي د مشکلاتو د هواري ډاډ ورکړ. پر فیسبوک پاڼه په خبر کې زیاته شوې چې حکومت د سیلاب د تاوانونو جاج اخلي او تر هغې وروسته به ټولو ځپل شوو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې د ملي ادارو د شمیرو له مخې د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر 3 پورې په ټول هیواد کې په بارانونو او سیلابونو کې 1.9 لک کسان وژل شوي دي چې ورڅخه 293 د خیبر پښتونخوا دي. په ډیر اسماعیل خان کې ځایي خبریال سعود مسید مشال ریډیو ته د ضلع انتظامیې په حواله وویل چې هلته سیلابونو 25 زره کورونه بشپړ ړنګ کړي دي. د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورو بلوچستان ته. تیر ورځ د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د اگست پر 14مه د هغه پیښې پر ضد یو احتجاجي جلسه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د خوست یو ځوان غړی خالق داد بابر وجل شوی و او د یو ماشوم په ګډون پکې و نور کسان جوړل شوي ول. دغه جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون غورون غورځنګ ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام ځایي مشرانو ویناوې وکړې او د حکومت نه د اگست د 14مې د پیښې ذمهوارو ته د سزا غوښتنه وکړه. تفصیل د ایوب ترین په دې راپور کې.
جلسې برخوالو په لاسو کې تور بیرغونه راخستي او د خپل غشتونو په حق کې صدا شوارونه ورکول. و جلسه ته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ پښتون تحفظ موومېنټ سره سره د تحریک انصاف او د جمعیت العلماء اسلام ځای مشرانو هم ویناوي وکړي او د خپل وینا پر وخت په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل
دا واقعیا هم په هغه ورځ وسوه چې په کوم ورځ د پاکستان دوی د وینا مطابق چې دا ډایمنډ چوبلی وا ډېر خوشحالیان جوړې دي پروګرامونه کېدل او بل طرف ته د خوست په بازار کې ګولۍ ورې دي ځوانان زخمیان پراته وو او ملګری خالق داد په شهادت ورسېدی. آیا د دنیا یو ملک را ثابت کړي چې دغه د آزادۍ ورځ وي او بیا په خپل ولسونو مخامخ ټکان کوي؟
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سکرتر مابد کاکا خبرداری ورکړی چې د احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په وطن کې د پښتون قام سره جبر او ظلم نه وي ختم شوی.
امر دا حق صرف تاسو د ډی سی لپاره نه غواړو. د خوست ملګری چې کم احتجاج کوي کم مزاحمت کوي دا مزاحمت صرف د ډی سی یار نای دا تحصیلدار او د سی لپاره نه دی. دا د دې صوبې د هغه وزیر اعلی د لپاره هم دی. دا د دې صوبې د هغه وزیر د لپاره هم دی. دا د دې صوبې د هغه رکن اسمبلی د لپاره هم دی.
او زیاتره وینا کوونکو دا هم ویل که د دوی غوښتنې منه مل شوې نو دوی به خپل احتجاج نه یوازې د صوبې تر نورو برخو پورې وغځوي بلکې په کوټه کې به هم و احتجاجي پر لټ کولو ته اړ سي. په دې ترڅ کې د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه د پرلت کمیټې د پریکړو سره سم به د ستمبر په 11مه نیټه په چمن او په 12مه په کل عبدالله کې جلسه کیږي. دغه ډول د ستمبر په 13مه نیټه په پښین کې احتجاجي جلسه رابلل شوې ده. بلپلو ته د بلوچستان حکومت پرلت د غوښتنو په اړه د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لانګو په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د شاغل لانګو چې یادې کمیټي کار پیل کړی دی او د پرلت د برخوالو پر غوښتنه یې د 14 اګست په پیښ کې د تورونو امنیتي سرتیرو په ضد FIR یوه مقدمه هم لاسلیک کړې ده. که څه هم په اوسمهال کې د خوست د پرلت په اړه د کورنۍ چارو سلاکار څه نه دي ویلي خو د اګست په 13مه نیټه یې په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت زیاته کړې وه چې د یادې کمیټې کار به څه نور وخت واخلي. د دونې وړ ده چې د ارنایي ضلع په خوست کې د اګست په 14مه نیټه د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو ښاریانو لخوا د سیمې مظاهرې پر وخت د عوامي نېشنل ګوند ځایي غړی خالقداد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. د ځایي خلکو په وینا چې هغه وخت سردي عسکرو پر ولس باندې ډزې وکړې خو سردي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د لادرکه کسانو منډلو لپاره کارکونکو سازمانونو ویلي دي باور نه لري چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرکه کسانو مسله هواره کړي. د دوی په وینا نو موړي دا مسله ځکه نشي هوارولی چې د دوی په وینا وزیر اعظم هغه عمره واک نه لري لکه څومره چې په آئین کې ورته ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي دا د حکومت او پوځ دواړو په ګټه ده چې د لادرکه کسانو مسلې هوارې لپاره په اخلاص کار وکړي. دا هغه وروسته دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په نه هم اسلام آباد های کورټ ته وویل دی به پوره هڅه کوي چې د لادرک کسانو مسله هوار کړي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمانونه وایي دوی پر دې خبره باور نسی کولای چې وزیر اعظم شهباز شریف به د لادرک کسانو مسله هوار کړي. د دوی په وینا که څه هم په عین کې وزیر اعظم د ملک واکمن دی، خو په اصل کې نوموړی دومره واک نه لري چې پوځ او جاسوسي ادارې کابو کړي. دا له هغه وروسته ده چې شهباز شریف د سپتمبر پر 9 د لادرک کسانو د موندلو په اړه په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې سو. شهباز شریف عدالت ته وویل دی به په ملک کې د لادرک کسانو د راخوشې کولو هر ممکنه هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده، کومې چې تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. د په وینا له دې وروسته به د کمیټې د غونډو په خپل څارنه کوي او عدالت ته به ریپورت وړاندې کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د سپتمبر پر 9 د وزیر اعظم شهباز شریف د دې بیان په اړه مشال رډې ته وویل نوموړی په داسې مسلو کې د مداخلت واک نه لري.
خدای دې وکړي چې دا په دې منا په دې وعده باندې پورا پریوزي، ځکه هم چې په دې پورا پریوتاله د ډېرو محکومو خلکو د ولسونو د قانونو دپاره یو نیکمرغي ده. خو البته که وګورم نو شهباز شریف تر اوسه پر هغه د علي وزیر پروډکشن آرډر جاري کول توان نه لري، نو امکانات لږ بیا کم پیدا شي چې د فوج نوي پخانو دی څنګه کولای شي.
منظور پښتین وویل دوی ځکه ډیر هلمن نه دي چې د ده په وینا په پاکستان کې پوځ د ټولو ادارو پرتله زیات واک درلودلی دی. خو د پاکستان هر حکومت داسې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې واک د دوی دی، خو دوی د ملک ټول پریکړې د پوځ په ګډه له اړوند ادارو سره په شریکه کوي. د لادرک بلوچستان د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکش عبدالقدیر بلوچ مشال رډی تویل تر شهباز شریف وړاندې د ورور نواز شریف هم د وزیر اعظم په توګه دا مسله هوار نه کړای سو. عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې د دوی په فکر دا مسله له پوځ او جاسوسي ادارو پیښه ده او هم هغه به هواروي.
نو دماز ټیم پاسې دنګ یا خپل ځان خلاصې دنګ د پر های کورټ ته دا بیان ورکړی دي. دام نه دی کړی دي تسلی څه کې وو زه یلا کوم نه زه خبرې کوم انو ته خبرې گئے هغه منی نه منی ستا خبر نو با اختیار خلق نو د دوی اختیار نسته بس مازه خبرې ډېر دي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان هم مشال رادیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم شهباز شریف پر دې تازه څرګندونو خوشبيني ونه شودله. اکبر خان د سپتمبر پر 9 مشال رادیو ته وویل کتیر وخت وکتل سي نو حکومتونه د دې پیچلې مسلې په هواري کې بې واکه پاتې سوي دي. خو نوموړي زیاته کړه چې که د ملک حالاتو ته په کتو حکومت او پوځ د دې جدي مسلې په هواري کې کار وکړي نو دا به د دوی دواړو په ګټه وي.
جبري ګمشوکې د عمل چې دا د وخت خوښه شدت اختیاري بل طرف ته ریاست د دې لپاره څه کوټلي ګامونه هم نه دي چت کړي، څه مؤثر قانون سازي نشته دی. خو بهرحال دا یو خوشایند عمل دی چې د ملک ادیب د ملک غټ واکداران او
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی چې د پښتنو او بلوچو فعالانو په وینا په ملکي په لسګونو زره کسان له درک دي. دوی تو پورې کوي چې دا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې ISI له درک کړی دي، خو هغوی داسې تورونه ردوي او وایي چې دا د پاکستان ضد هیوادونو ایجنډا ده چې دوی بدنام کړل سي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان خوست سیمې ته. په خوست کې د ځایی میډیا کارکونکي او خلک وای چې په دې ولایت کې هم سیمه ایزې راډیوګانې او ټلویزیونونه له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. مخکې له دې چې د 2023 زیږدیز کال د اګست په 15 طالبان دویم ځلې واک ته ورسیږي، رسنیو ته د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د اعلانونو او ټولنیزو برنامو د خپرېدو په بدل کې پیسې ورکول کېدې چې اوس تر ډېره هغه مالي ملاتړ نه دی پاتې. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د یو شمېر بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېدو په بدل کې د رسنیو مالی ملاتړ وکړي. نور حال نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلین، کارکوونکي او خبریالان وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په دې ځای کې هم د رسنیو اقتصادي ستونزو د دوی رسنیز فعالیتونه اغیزمن کړي دي. په خوست کې د رسنیو کارکوونکي وایي ځینو خپرنیزو محدودیتونو هم دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن اف ام راډیو د خپرونو مدیر کریم الله نذیری مشال راډیو ته ځینې ستونزې یادې کړې.
لیوې خوا مالی ستونزې دي چې رسنیو کارکوونکي ننګوي، لبل طرف نه د واکمن حکومت لخوا نه محدودیتونه دي پر رسنیو باندې. د مثال په ډول موږ ځینې تفریح پرونه د لاس اور کړي دي، هغه نشو نشرولای. همدارنګه په موسیقي باندې بندیز دی، همدارنګه په اعلاناتو کې د خزو غونه او د تورته نور هغه څه دي چې موږ د محل ډیرو ستونزو سره مخ شوی. بل خبره دا ده چې د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی.
د زرغون تلویزیون د خبرونو مدیر محمد دین شاه خیالي په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت او هغه نړیوالو ادارو بنسټونو چې د رسنیو سره هم کوری لري غوښتنه وکړه چې رسنیو ته د خبرېدا لپاره د عامه پوهاوي پروژې ورکړي.
موږ په افغان دولت باندې تر څنګه په نړیوالو او داخلي ډونرانو باندې غږ کوو چې د ټول افغانستان په ځنګړي ډول د خوست سیمه ییزې رسنۍ سپورټ کړي، دوی سره مالی همکاري وکړي، اعلانات ورکړي، پروژې ورکړي، دوی دغه اقتصاد په پښو ودرېږي او فعالیت چې پخوا دوی کولو هغه ټکنۍ نه وي.
سره له دې چې نږدې دوه کاله کېږي خوست له وارداتي برېښنا سره نخلول شوی، خو د رسنیو د اقتصادي ستونزو سره سره هغوی ته د برېښنا په بیه کې کوم تخفیف په پام کې نه دی نیول شوی. د سور پیغام راډیو مرستیال سجاد شوایی:
له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی، هغه که په مالی بخش کې، د اقتصادي بخش کې، یا په د برېښنا په بخشونو کې، یا د کارمندانو ته د معاشاتو د ورکړو په برخه کې دي. غوښتنه دا ده چې کېږي د رسنیو سره دې دغه د مالی بخش کې کار وشي، او د دې تر څنګ د اقتصادي بخش یو څه پیاوړی شي. او د دې تر څنګ یوه تر ټولو غټه ستونزه چې ده هغه د برېښنا نشتون دی، چې هر رسنۍ، هر رادیو او هر تلویزیون د ځان لپاره په شخصي مصارف او شخصي برېښنا سیستم عیار کړی جوړ.
بل لوري ته په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي مني چې د رسنیو اقتصادي ستونزې ډېرې شوي، خو وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې د ټولنیزو خپرونو د خپرېدا په بدل کې د رسنیو مالي ملاتړ وکړي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د دوی د اقتصاد د ښه کولو لپاره دوی هم باید لاس په کار شي، او موږ هم د دوی د کارونو د ښه کولو لپاره ما د ځینو مؤسساتو سره اړیکې هم نیولې دي، او ځینو مؤسساتو په دې کې اقدام هم کړی دی، ځینو رسنیو ته پروژې ورکړي دي. نور به هم کوشش کوو دیو نما سره په بار بار ما د دوی په مرې خبرې کړې دي ترڅو نور مؤسسات دیو نما لخوا متوجه شي، دوی سره کومک وکړي.
په خوست کې دا مهال څوار لسیمه ایزې راډیوګانې او څلور محلي تلویزیونونه په فعالیت بوختي، او د ځینو ولایتونو برخلاف دلته کومه رسنۍ د اقتصادي او یا بلې ستونزې په وجه نه ده تړل شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګی اوریدونکو، د برېټانیا د وګدی مودې ملکه دویمه الیزابت د د سپتمبر پر اتمه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. د هغې تر مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر وی چارلس د برتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړې. د ملک الیزابت د اویو کالو واکمنۍ ژوند په اړه ګولیاز راپور اورو چې د هغې په غږ پیلېږي.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
په 1952 کال کې د 25 کلونو په عمر کې د خپل پلار جارج پاګم په مړینه واکتا ورسېدا او داسې یو هیواد وته په میراث کې پاتې شوی وو چې تازه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړولو راوتلی وو. دا هغه وخت چې وینسټن چرچل د برتانیې وزیر اعظم وو. هیواد او ولس له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ول او په هماغه کلونو کې په ګرد نړۍ کې خلکو خپل هیوادونه د برتانیې او نورو استعماري هیوادونو له تسلطه خلاصول او د خپلواکۍ مبارزه کوله. لو مهغه زمانی واکمنه ملکه الیزابت دویم د سپتمبر پر اتمه د شپږ نوي کلونو په عمر کې مړه شوه. پر دې سربیره د برتانیې په نظام کې پاچا یا ملکه انتظامی واک نه لري. د الیزابت دویمې په پاچاهۍ کې ګڼ ولسمشران، د کاتولیک عیسایانو مشران او وزیر اعظمان راغلي او تللي دي. پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو او د برتانیې لوی او پیاوړی سلطنت هم ختم شو چې ځای یې د 450 هیوادونو ګډو دولتونو سازمان ونیوه. شاهزادګۍ الیزابت په 1928 کال کې په لندن کې زیږیدلې وه. د هغې پلار جارج پاګم وو چې مور یې هم الیزابت نومېده. الیزابت د یونان او ډنمارک شهزاده فلپ سره په 1930 لسیزه کې څو ځله لیدلي ول. نوموړي د خپل پلار تر مړینې شاوخوا 15 کاله مخکې له فلپ سره واده وکړ. په 1928 کال کې د دواړو یو ځای کېدل هم لانجمن ول، ځکه چې د فلپ کورنۍ یونان ته جلا وطن شوي وه او د هغه خویندو د جرمني له نازیانو سره له تړلو کسانو سره ودونه کړي ول. البته شهزاده فلپ د دویمې نړیوالې جګړې پر وخت د خپل ډنمارکي او یونانی افتخاري لقبونه پرېښودل او د خپلې برتانوي مور د کورنۍ نوم یې خپل کړ. د الیزابت لومړی زوی شهزاده چارلز په 1928 کال کې پیدا شو چې د هغې تر مړینې وروسته اوس د برتانیا نوی پاچا دی. الیزابت چې د خپل پلار د مړینې پر وخت په کینیا کې وه هیواد ته ستنه شوه او یو کال وروسته په 1953 کال کې یې په یوه لویه غونډه کې تاج پر سر کړ. د ملکه الیزابت مشر زوی چارلز له ډیانا سپنسر سره په 1901 کال کې واده وکړ، خو په 1909 کال کې شهزادګۍ ډیانا په ټرافیکي پیښه کې وژل شوه. ملکه الیزابت دویم په هغه وخت کې له ماڼۍ بهر وته او په ویر کې له ولس سره شریکه شوه. نوموړي په 2000 کال کې له خپل میړه سره په لندن کې د نوې پیړۍ پیلېدو جشن کې برخه واخیسته چې پکې د هغه وخت وزیر اعظم ټونی بلیر هم موجود و. د ملکی المسی او د چارلز زوی شهزاده ویلیام په 2011 کال کې له کاترین میډلین سره واده وکړ. ملکی دواړو ته د شهزادګانو ځانګړي نمونه ورکړل. ملکی په 2011 کال کې له اروپای ټولنې څخه د برتانیې وتلو پر مهال ویلي ول چې حکومت باید د ولس لپاره کار وکړي او همدا یې باید لومړیتوب وي.
My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union.
د ملکی دویم لمسی شهزاده هری په 2019 کال کې له امریکایي نسلی میګن سره واده وکړ. میګن د شاهي کورنۍ نه نه و او د واده موضوع یې هم بحثونه پارولی ول. ملکه الیزابت دویمې په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا تر پیریدو وروسته پر ولس د احتیاطي لارښوونو عملی کولو ټینګار کړی وو. نوموړي د وبا پر مهال ځان په ماڼۍ کې ګوښه کړی وو. د هغې میړه فلپ په 2021 کال کې ومړ. روان کال په جون کې د ملکه الیزابت د واکمنۍ اویایمه کلیزه ولمانځل شوه چې په ترس کې تر څلورو ورځو پورې جشن روان وو. د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د الیزابت په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده او هغه یې په ښه نومونو یاد کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. سلام پښتونخوا خبرونه کې مو درته سورا پرونه وړاندې کوو. اوس که تاسو غواړئ موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخیستې شي او موږ ته ټلیفونونه کولای شئ، د سکایپ د وایبر د لارې موږ سره اړیکه ټینګولای شئ او د خپل چمګاون حال راته ویلای شئ. د دې تر څنګ که تاسو په سیمو کې کوم ستونزو سره مخامخ یئ هغه راته هم په ګوته کولای شئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې د نغمې په غږ دا سندره تاسو ټولو ته راغله. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو او په سلام پښتونخوا خبرونه کې که تاسو موږ سره د خپل چم گاوند حال شریکول غواړئ یا په خپل سیمو کې تاسو کوم ستونزو سره مخ یې او موږ ته په ګوته کول غواړئ نو تاسو موږ سره رابطه برابرولی شئ. خو د هغې نه مخکې د ګلزار عالم په غږ دا سندره تاسو ټولو ته ډالۍ.
سنو کہ بلے جانانا سلام گورے پلا سنو کہ بلے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا سلام گورے پلا سنو کہ بلے جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا پتہ دا زماد غریب جانانا بمان او تا خواگوا خستا ما چرتا یو نمشے اشنا تا بڑی سوا خستا بھاگا ارزان گندی بمان او تا بخوا خستا ما بما تلوخی خرسا بل تا برو پی جانانا ماتلو خی خر سبل تا برو پی جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا جامی کولی چاپ یوا او چاپ دوا نوی جوڑی کولی یارنو تا بہم پزان سمین خری کولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا تاتخو پتا دا زماد غریب جانانا تاتخو پتا دا زماد
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو او د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې که تاسو غواړئ چې موږ سره برخه واخلئ موږ ته در رسیدو شمیرې دادی.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوا شل دوویش یاولس سلیرویش دری سوا پینزا 00 سلور سوا شل دوویش یاولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوا شل او سوا دری او یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پر اسکائپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا مشال رادیو تر سنگه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پری خو دیشه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا پغ دا سندره تاسو ټول ته ډاله
ژوند لزهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری تا ژوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تاشوند
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا خبرونه خبرونه لس دقیقې پاتې دي تاسو سره اوسم وخت ته کولای شي موږ سره په دې خبرونه کې راشي او تاسو د خپل چم گاون حال راته وایو د دې ترڅنګ تاسو په خپل سیمو کې د کوم ستونزو سره مخامخ یې هغه راته په ګوته کولای شي د مشال ریډیو همکاران به په دغه ستونزو باندې د چارواکو سره خبرې وکړي خو د خبرونه په دې برخه کې د ستاره یونس په غږ ټپی تاسو ټولو ته رااله
دال پټم دې کفن شي ګرانا کس دستا په مینا بلتا او خاندما په مینا مینا را تا ګور جانا ما دې دستر ګور مانو نا کړ
چې سری گریوان ګرځم خلقا دل بنو نصیب کې نشتا دیدنونا رب دې ژوند لرا جانا نگرانا زلې بنئ ټوپ نستا سے لبهما
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوم دې سره د مشال ریډیو د اړمبنه خبرونه سلام پښتونخوا وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونه با خبري غړی وي پاږی کې به تاسو ته د سیمه او نړۍ په حالاتو باندې مبني راپورونه هم وړاندې کوو خو د خبرونه سلام پښتونخوا وخت اوس پای ته رسی ما مجید بابر ته د سلام پښتونخوا خبرونه اجازه راکې د خبرونه پرسته کې د ګلپانې په غږ باندې دا سندره تاسو ټولو ته ډاله راتلونکو خبر گڑائی کی با زوستا سو قربائی ما را سروسی شکوی شکایتونا زمانی راکڑ پزڑ باندی داغونا کنجام دا محبت دا وفا داوی
بچال ورکڑی سوکھ